د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ولسمشر اشرف غنی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې قندز، غزنی، بادغیس، هلمند او ننګرهار ته لومړیتوب ورکوي. د ایران د اتمی پروګرام په سر موافقې ته د رسیدو مهلت وغځول شو او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل استعفا ورکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړی وي، دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې. په دې خپرونې کې به د افغانستان سیمې، نړۍ، د روانو پیښو او چارو په اړه د تازه خبرونو او رپورټونو ترڅنګ سرمقاله هم واورئ. خو تر هر څه دمخه بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیم زوی او روخان نورزی وایو.
د پکتیکا د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 16 تنو ته رسیدلی دی. که څه هم د پکتیکا د والی مرستیال عطاالله فضلي امریکا ژغ ته په پیښه کې د حکومتي کسانو د وژل کېدو په اړه څه ونه ویله، خو یوې بلې منبع د نوم د نه اخیستلو په شرط امریکا ژغ ته وویله چې په برید کې اووه محلي پولیس، د محلي پولیسو درې قمندانان او د استخباراتو یو مامور هم وژل سوي دي. د شنبې په ماښام د یحیاخیلو د ولسوالۍ د پړاو په کلي کې د والیبال د لوبې په جریان کې ځانمرګي برید وسو. په دغه پیښه کې 16 تنه ووژل سول. په پیښه کې 2 ملکیان ټپیان سوي هم دي چې زیاتره په هلیکوپترو کې کابل ته انتقال سوي دي. ولسمشر غني پرون په کابل کې د ټپیانو د پوښتنې لپاره روغتون ته تللی و. د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله بیا د وژل سوو کسانو د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره د یحیی خیلو ولسوالۍ ته تللی و. د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په برید کې د قانی د شبکې لاس و. خو زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، امریکا ژغ ته په یو سول سیو پیغام کې ویلي دي چې د پکتیکا د پیښې په اړه تحقیقات کوي او کله چې تحقیقات پوره سي نو طالبان به خپل دریځ اعلان کړي. په عین وخت کې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې، د امریکا سفارت او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا د یحیی خیلو پیشه غندلې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوریا. د قندز درچی په ولسوالۍ کې پرون د بم چاودنه شوې چې شپږ کسان پکې وژل شوي. درچی د ولسوالۍ ولسوال وویل چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. په یوې بلې پیښې کې پرون په کابل کې په یو چاودنه کې د ناټو 2 عسکر وژل شوي او یو ملکی افغان ټپي شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي وویل چې بم پر بایسکل کې ښودل شوی و او د بهرنیو پوځیانو کاروان ته نږدې وچول شو.
ولسمشر غني وایي چې امنیتي ستونزې یو ډول دي او د دغو ستونزو د حل لپاره یو واحد نظر ته ضرورت شته. ولسمشر چې پرون د ځینو ولایتونو د اساسو سره خبرې کولې وویل چې د امنیت په برخه کې به کندوز، غزنی، بادغیس، هلمند او ننګرهار ته لومړیتوب ورکړي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې د اقتصادي پروژو د پلي کولو لپاره د سولې ټینګښت ته اړتیا ده. هغه زیاته کړه چې ولس باید د سولې په راوستلو کې مهم نقش ولوبوي. بل پلو ته یو لوړ رتبه افغان چارواکي امریکا ژغ ته ویلي دي چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس د نوي کابینې د وزارتونو پر ویش سلاسي وي دي، خو د وزیرانو په ټاکلو باندې لا وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. د افغان حکومت دغه چارواکي چې د نوم د ناخیستلو په شرط امریکا ژغ سره خبرې کولې وویل چې موافقه سوې ده چې د دفاع او مالیې وزارتونه به ولسمشر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونه به اجرایوي رئیس خپل کاندیدان ورته معرفي کوي. دغه سرچینه وایي چې ولسمشر د کابینې د غړو په ټاکلو او ګمارلو کې پر ځانګړو معیارونو ټینګار کوي. د ولسمشر وایان نظیف الله سالارزي هم امریکا ژغ ته ویلي دي چې د کابینې د غړو د ټاکلو په اړه خبرې روانې دي او هڅه دا ده چې وړ او مسلکي کسان وګمارل سي.
د ایران د اتمی پروګرام په سر موافقې ته د رسیدو مهلت د 2015 کال د جولای تر میاشتې پورې وغځول شو. موافقې ته د رسیدو لپاره د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ پرون او وړ مورس په ویانا کې خبرې اترې وشوې. د خبرو اترو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د یو لړ جنجالي موضوعګانو په سر په خبرو کې پرمختګ شوی دی. هغه زیاته کړه چې ډیپلوماتان معاملې ته نږدې شوي دي چې له امله به ټوله نړۍ خوندي وي او د امن احساس به وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ایرنا خبری ایجنس ته ویلی دی چې د مذاکراتو ګټونکي به نهایتا ایران وي. هغه وویل چې مذاکرات به د وروستي موافقې تر کېدو پورې جاری وي. جانکیری خبرداری ورکړی چې نړیوال قدرتونه به د کوم مخصوص پرمختګ نه بغیر د تل لپاره مذاکراتو ته ادامه ورنکړي، خو هغه وویل چې اوس یې وخت نه دی چې د خبرتورو نه لاس واخیستل شي. کیری وویل چې مراکشان به د یو سیاسي چوکاټ یا اساس په سر موافقې ته د رسیدو لپاره د 2015 کال د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې کار وکړي. هغه زیاته کړه چې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره د 2015 کال د جولای د میاشتې د لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل استعفا وکړه. چاک هیګل د تیرو دوو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپین ماڼۍ کې د خبرو په مهال وویل چې چاک هیګل ورته تیره میاشت ویلي وو چې غواړي د خپلې دندې نه ګوښه شي. د ولسمشر اوباما د خبرو په مهال د ولسمشر مرستیال جو بایدن او چاک هیګل هم حاضر وو. ولسمشر اوباما د چاک هیګل کارونه وستایل. هغه ویل چې چاک هیګل د ایبولا د ناروغۍ او د اسلامي دولت د ډلې په اړه د هغه د ادارې سره ډېرې مرستې کړې دي. هیګل د اوباما په کابینه کې یوازنی جمهور غوښتونکی وو. چاک هیګل وویل چې دای د ژوند تر ټولو لوی افتخار دی چې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. په واشنگتن کې د چاک هیګل د ځایناستې په توګه د امریکا د دفاع د وزارت د پخواني مرستیالي میشل فلورنای نوم اخیستل کیږي. نور احتمالي کاندیدان د امریکا د دفاع د وزارت پخواني مرستیال اشتون کارټر هم شامل دي پکې. د امریکا د دفاع د وزارت د اوسنی مرستیال رابرټ ورک نوم هم اخیستل کیږي، خو تر هغه چې بل څوک ټاکل کیږي چاک هیګل به د امریکا د دفاع د وزیر په توګه خپل وظیفه مخې ته یوسي.
خبری رپورټونه وایي لګروسته بعد امریکا د میزوري په حالت کې منصفه هیئت د هغه سپین پوستي پولیس په اړه خپل فیصله اعلان کړي چې یو بې وسلې تور پوستي وژلای دی. منصفه هیئت به فیصله وکړي چې په سپین پوستي پولیس چې ډارن ویلسن نومیږي د جرم تور ولګوي او کنه. مطبوعاتو د یو څرنوال د خلی ویلي دي چې منصفه هیئت به خپل پریکړه لګ وروسته اعلان کړي، خو مطبوعاتو دغه څرنوال نوم نه دی اخیستی. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د احتجاج کوونکو نه غوښتي دي چې د منصفه هیئت د فیصلې د اعلان نه وروسته دي خپل آرامي وساتي. تمه کیږي چې د امریکا د میزوري د ایالت د فرګوسن ښار ته د امریکا د نورو ځایونو نه هم د احتجاج کوونکو ډلې ځانونه ورسوي.
د روسیې د مالی وزیر وایي چې روسیه د غربي هیوادونو د بندیزونو او تیلو د بیې د رالویدو له امله د کال په میلیاردو ډالر تاوان کوي. انتون سیلانوف پرون د دوشنبه په ورځ په مسکو کې په اقتصادي فورم کې وویل چې د غربي هیوادونو د بندیزونو له کبله احتمال شته چې روسیه د کال تر 30 میلیاردو ډالرو پورې تاوان وکړي. سیلانوف هم دغه راز د خبره هم وکړه چې د تیلو د بیې د 10% رالویدو له کبله کیدای سي پر چی روسیا د کال تر 100 میلیارډ ډالرو وبایلی.
او بیا هم د روسیې په اړه خبر. روسیې د ابقازیا د سیمې سره یو نوی تړون لاسلیک کړی دی چې په اساس به د روسیې او ابقازیا ترمنځ پوځي او اقتصادي اړیکې لاقوي شي. د ابقازیا سیمه د ګورجستان برخه ده چې مسکو یې د 2008 کال راهیسې د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی چې د تړون په اساس به کال ته مسکو د ابقازیا د سیمې سره تر 100 میلیون ډالرو ډیره مرسته وکړي. د ګورجستان د بهرنیو چارو وزیر د غتړون غندلې دی. هغه ویلي دی چې تړون به د ابقازیا سیمه چې روسیې د فدراسیون سره د یو ځای کېدو په لور یو بل ګام هم نږدې کوي. ابقازیا او جنوبي اوسیتیا هغه سیمه دي چې د روسیې او ګورجستان ترمنځ په 2008 کال کې د لنډې جګړې وروسته د ګورجستان څخه جلا شولې.
د امریکا د اوهایو په ایالت کې پولیسو یو 12 کلن ماشوم چې د لوبو تومانچه ورسره وښتلې دی. پولیسو ویل چې 12 کلن ماشوم تامی رایس نومیده او دوی هغه مهال په پارک کې ورباندې ډزې وکړې چې د پولیسو خبرو ته غوږ ونه نیوي او لاسونه پورته نه کړل. پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. پولیس دا خبره هم کړې ده چې په سختګي تومانچه باندې چې د 12 کلن ماشوم سره و د خوندیتوب نارنجي نشه نه و.
او روسي خبر ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي دي خزي د نارینه و سره یو شان نه دي. هغه پرون په استانبول کې د خزو او عدالت په نامه په یو کانفرنس کې خبرې کولې. ویل چې اسلام د خزو موقف تعریف کړی دی او هغه دا دی چې خزو ته د مور موقف ورکړ شوی دی. اردوان وویل چې دا د طبیعت خلاف کار دی چې خزي او نارینه دي مساوي وګڼل شي. د ترکیې په ولسمشر او د هغه په ګوند باندې تورونه لګول شوي دي چې غواړي په ترکیې کې مدني ازادیو او د دولت بنسټ ته چې په سیکولر اصولو ولاړ دی تاوان ورسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
درنودونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه اوري. اوس هم د خبرونه لمړی مطلب لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دی چې د پکتیکا په پرونی ځانوژن کې برید کې چې تر سلو ډیرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده، حقانی شبکې لاس درلود. په دغه برید کې یو شپېته کسان وژل شوي او تراویا و ډیر نور ټپیان شوي دي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګلی.
ځایي چارواکي وایي حمله کوونکی چې پر موټر سایکل سپور و پکتیکا په یحیاخیلو ولسوالۍ کې د والیبال په میدان کې د پایلوبې پر مهال پر ځان پورې تړلې بمونه وچول چې تر شپېتو زیات کسان یې ووژل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو خبر شوی بیان کې د تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي، برید کوونکی اسماعیل نومېده او د پکتیکا اوسېدونکی و چې د حقاني شبکې د دوو سیمه ییزو قمندانانو قاري عمري او ملا رحیم الله له لورې رهبري کېده. سرچینې زیاته کړې یاد شوي قمندانان د پکتیکا لپاره د طالبانو له لورې د تش په نامه ولي عبدالله بلال تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي چې په تېرو دوو میاشتو کې په پکتیکا کې د هغوی یولس ترهګریز بریدونه شنډ کړي هم دي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د یحیاخیلو ولسوالۍ په دغه خونړۍ پیښه کې د لسو محلي پولیسو په ګډون د وژل شوو کسانو شمیر یو شپېتو ته ورسېد او کابو درې او یا نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د روغتیا ریاست قماندان ډاکټر سیاوش امریکا غږ ته وویل، له یاد شوي شمیر څخه یې 450 ټپیان د چورلکو په وسیله کابل ته انتقال کړي چې زیاتره یې تر 14 کلنۍ د ښکته عمر ماشومان دي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچه اجازهی وایي چې په یاده شوې مرګ ژوبله کې د خیرکوټ، یوسف خیلو او یحیاخیلو ولسوالیو د مختلفو ښوونځیو 8 ښوونکي او زده کوونکي هم شامل دي چې له دې جملې څخه 40 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د پکتیکا د دغې پیښې 2 تنه عیني شهیدان چې په برید کې ټپیان شوي او دا مهال د خرنې په ملکي روغتون کې بستر دي، امریکا غږ ته خپل د سترګو لیدلی حال وایي.
بم درې مور سایکل را روان وو، یو دم انفجار وکړ کې و درې دو بریک ونیول، یو دم چې دا غنو خلکو تر ورسېد دي شي انفجار دي. د سړی سرم یو خاطه پروت وو، مخ خپل باندې وکړ، زه خپل محلي پولیس یم. تقریبا په دې ځای کې 300-350 نفر موجود وو.
مو تو په واګونو بسال دا ولا وو، په واګونو یو دم دما کا وسره بسال ځانې پیدل شو ولات مول دل خو مخ ولاړه ځانې پیدل به وکړه.
د ارګ لمړی څخه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه لمړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تیر شپه د ټاپیانو د پښتنې لپاره د سردار محمد داود خان روغتون ته ورغلی وو. سرچینې زیاته کړې چې جمهور رئیس اشرف غنی د دغه ترهګریز برید د غندلو تر څنګ ویلي چې دا ډول بیرحمانه وژنه غیر انساني، غیر اسلامي او د کرکې ډک عمل دی. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله له ځینو نورو جګپړو چارواکو سره یو ځای د چورلکې په وسیله نن غرمه مهال د پکتیکا یحیاخیلو ولسوالۍ د پیښې ځای ته ورغلی وو. ډاکټر عبدالله د یادې شوې پیښې د ځای د لیدنې پر مهال د قربانیانو د کورنۍ له غړو سره وکتل او له هغوی سره یې د غم شریکۍ او تسلیت ورکولو تر څنګ د پوره مرستو ژمنه وکړه. د پکتیکا ولي محب الله صمیم چې له ډاکټر عبدالله سره په دغه سفر کې ملګری وو، امریکا غږ ته داسې وویل.
ډاکټر عبدالله او سرمل پلاوی هم په یو کلي کې ډېر خلک وو چې ډاکټر عبدالله ورته پاتشاه وکړه او غمرازي ورسره وه. خلکو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي، هغه دا وي چې د دې امنیتي ځواکونه البته په ځانګړې توګه سیمه ییز پولیس چلته، د همدغو خلکو بچیانو ورونه یې د تشکیل زیات شي، همداراز دوی ته مدرن تجهیزات په اختیار کې ورکړل شي.
که څه هم د ډېری ځانوژونکو حملو مسؤلیت وسلوال طالبان پر غاړه اخلي، خو د دغې پیښې په اړه تر اوسه د حکومت کومې وسلوالې مخالفې ډلې کوم څه نه دي ویلي. د پکتیکا ولایت دغه خونړۍ پیښه په ملي او نړیواله کچه وغندل شوه. په افغانستان کې د ایساب ځواکونو قمندانۍ، د ملګرو ملتونو دفتر، د امریکا متحدو ایالتونو، پاکستان او بریتانیا هیوادونو سفارتونو او د کاناډا هیواد بهرنیو چارو وزارت دغه ترهګریز برید وغنده او دا یې وحشیانه عمل وباله. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
افغان ځواکونو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې لپاره نوي سرتیری هلته ځای په ځای کړی دی. د هلمند امنیت قمندان وایي چې دغه سرتیری په پرمختللو وسایلو سنبال دي او د قاچاقو په مخنیوي کې به خاص موثریت ولري. په دې اړه عزیز الله پوپل رپورټ لګلی.
په هلمند کې د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي نوي او تازه هڅې ځای مقامات مني چې نشئی توکي په دې ولایت کې د جګړې یو اساسي عامل دي او په مخنیوي کې به د جګړې د لومړی کرښې په سیر مبارزه کوي. دا ځل په ولري سیمه کې امنیتي کسان د دې لپاره ګډه کارګاه جوړوي چې د نشي توکو د قاچاق او له قاچاقونکو سره همکار دولتي کسان په نشه کړي. نوې نظامی قوا د ګرمسیر په ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوی. نشي توکي په هلمند کې د نامنوي د عامل په توګه پیژندل کیږي چې په مخنیوي سره چارواکي په امنیت کې د مثبت بدلون راتګ حتمی بولي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال جمعګل همت وای ګرمسیر د هلمند یو له هغه سرحدي ولسوالۍ څخه یو ده چې د نشي توکو قاچاقونکي ورڅخه ډیره ګټه اخلي. د زیاتوي چې د نشي توکو د قاچاقو د مخنیوي ترڅنګ به بل مهمه موخه په دې برخه کې دا وي چې د نشي توکو له قاچاقونکو سره همکار دولتي کسان به هم په دې ماموریت کې پنشه او نیول کیږي.
زموش د مقدرات توکو قوتونه ته موجود پد ټول تجهیزات سره سموش وکولای شو ټول هغه مقدرات توکي چې قاچاق شکل سره د ګرمسیر د شتو دلار څخه پاکستان ته صادریږي په هر صادریږي د دې مخنیوي وکړو.
هلمند د پراخو زراعتي مزکو لکبال هر کال په افغانستان کې د نشي توکو د کښت په حاصل کې لومړی ځای لري. دغه راز یې له ډیورن پولیس سره نږدې غنی فری لاري هم د قاچاقو لپاره اسانه لار پیژندل شوی. سږ کال د نشي توکو پر ضد دغه تازه ګام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په موسمي لحاظ په هلمند کې اوس د کوکنارو د کار وخت را رسیدلی او ویل کیږي چې د دې ولایت په ټولو دشتي سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کار دوام لري. سره له دې چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې د نشي توکو پر ضد دیارلس کلنه مبارزه کړې خو کتونکي په دې باور دي چې د سیمې په کچه مؤثره همکاري د قاچاقونکو پر وړاندې ځپون کې ګامونه او په حقیقي ډول د افغان کروندګرو اقتصادي ژوندانه ته پاملرنه یوازنی حل لار دی چې کولای شي دغه ستونزه حل کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
آیا میفهمین خانم هایی که بر بار اول مادر می شوند به چه راهنمایی های ضرورت دارند؟
هغه مېرمنه چې د لومړي ځل لپاره مور کیږي کومه ښوونه ته ضرورت لري؟
پاسخ این سوال را سه شنبه 8 شب در برنامه نجیبه نوشابه از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
د دې پوښتنه جواب د سه شنبه شپه په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو د نجیبه نوشابه په خبرونه کې ل ډاکټر مروارید نووري.
شماره های تماس برنامه
0990 10 0 او 1 بلش میره ده 0012 02 9 3 3 8.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زاوري. د پکتیکا د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې د یک شمې د ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 16 کسانو ته ورسېده. ولسمشر غنی وای چې امنیتي ستونزې یو ډول دي او دغه ستونزې د حل لپاره یو واحد نظر ته ضرورت شته. د ایران د اتمی پروګرام په سر موافقه ته رسیدو مهلت وغځول شو. د ایران د اتمی پروګرام په سر موافقه ته رسیدو لپاره مهلت د 2015 کال د جولای تر میاشتې پورې وغځول شو. او تمه ده چې لږ وروسته به د امریکا د میزوري په حالت کې منصفه هیات د هغه سپین پوستي پولیس په اړه خپله فیصله اعلان کړي چې یو بې وسلې تور پوستی وژلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د عراق نه غوښتي دي چې په نړیوالې جنايي محکمه کې د بشري حقوقو نه د هغو سختو سرغړونو په چیړونو کې دي د دوی سره په ګډه کار وکړي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې غړو او نورو افراطي ډلو لخوا شوي دي. د نیویارک نه د امریکا غا خبريال مارګریټ بشیر په دې باب دا رپورټ را لګلای.
د ملګرو ملتونو لپاره د بشر د حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین د سپتمبر په میاشت کې دغه مقام ته د رسیدلو نورستو د 15 ملکونو شورا ته په خپل وینا کې ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې غړي د خپل وحشیانه او ظالمانه اعمالو له کبله باید په حق کې نړیوالې جنایي محکمې ته وسپارل شي. هغه وایي
The scale and violence of ISIL's brutality toward civilians shreds every principle.
د هغه تشدد او د ظلمونو طریقه چې د اسلامي دولت د ډلې غړو د ملکی خلکو په مقابل کې استعمال کړی دا هغه د بشر د حقوقو د اصولونو په کامل ډول سرغړونه ده. هغه خبرداري ورکړی چې ممکن په عراق کې قتل عام شوی وي، په خاص ډول د یزدي د اقلیت مذهبي ډلې په مقابل کې د اسلامي دولت د وحشیانه ظلمونو نه دا څرګنده ده چې هلته ممکن یوه بشري فاجعه پېښه شوې وي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین د بشریت په ضد په دغې ډلې یولس الزامونه لګولي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې جنګي جنایتونه هم کړي دي. د بشر د حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر دا هم ویلي دي چې لومړنی مسؤلیت د هغو ملکونو په غاړه دی چې هلته دغه جنایتونه شوي، او هغوی باید هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپاري چې دغه د بشریت ضد جنایتونه یې کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه جنایتونه په عراق کې شوي، او د دغو جنایتونو طریقه داسې ده چې دغه جنایتکاران باید په نړیوالې جنایي محکمه کې محاکمه شي. ښاغلی زید راد الحسین د بغداد نه وغوښتل چې د نړیوالې جنایي محکمې سره په دې کې مرسته وکړي تر څو دغه جنایتکاران د عدالت منګولو ته وسپارل شي. په همدې توګه په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د دفتر مشرې ویلاری راموس ویلي چې تقریبا 3.6 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته د اسلامي دولت په نامه ډلې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. هغې ویلي دي چې په دغو کسانو کې 2 میلیونه خلک سختو عاجلو مرستو ته احتیاج لري. هغه وایي
Armed groups, including militias affiliated with the government, continue to carry out brutal acts of violence against civilians.
د حکومت د طرفدارو ملیشو په شمول وسلوالو ډلو د ملکیانو په ضد وحشیانه او ظالمانه اعمالو ته دوام ورکړی دی، او د بشریت په ضد د دغو وحشیانه اعمالو په نتیجه کې ټولې سیمې او ټولنې په کامل ډول تباه شوې دي. مرمن اموس دا هم ویلی دی چې په ټول عراق کې همدا اوس 15.2 میلیونه خلک عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. 2 میلیونه خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کورونه هم خوشې کړي، او نور تقریبا 100,000 خلک دې ته اړ شوي دي چې ګاونډیو ملکونو ته مهاجر شي. د ملګرو ملتونو له تخمین له مخې ویل کېږي چې سږ کال په عراق کې په دغه تشدد کې 100,000 خلک مړه او د 20,000 نه زیات زخمي شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د اکسفام سوي د افغانستان د سولې په خبرو کې خزو ته ونده نه د ورکړ شوی. بهرت صبر په ډیړه ریپورت شاله غلای.
د اکسفام د مؤسسې یو خبر شوی راپور خی چې د مخالفانو سره د بندو دروازو تر شا د سولې په خبرو کې د افغانو میرمن ونده په هیڅ کې حساب ده. د اکسفام د مؤسسې د دادخواهی او پالیسۍ د برخې مسؤل اکرم زکی وایي تر دې مهاله 30 واره د سولې خبرې ترسره شوې، خو میرمنو ته ورکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی.
ما در گذشته در 23 مورد گفتگوهایی که صلحی که به شکل رسمی یا غیر رسمی توسط جامعه جهانی یا حکومت افغانستان با
د دولت مخالف ځواکونو سره د سولې خبرې دلویشت مواردو که چه پر رسمی یا غیر رسمی دا افغان دولت یا نړیوال ټولنه لخوا تر سره شوی خزو حضور نه دی لرلای. نو د دې لپاره چې د خزو حقونو ضمانت وشي، نو باید د سولې پر رسمی یا غیر رسمی خبرو کې میرمنو ته د ګډون حق ورکړل شي، او دا ضمانت باید وشي چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو حق نه قربانی کیږي.
اکرم زکی وای که د سولې لپاره په تر سره کیدونکو خبرو کې میرمنې فعاله ونډه ونه لري، نو دا به یې د خپلو حقونو په لار کې د 13 کالو لاسته راوړنو له منځه تلل وي، او دا کار به په ټولنې او دولت کې د ښځو د کاري فعالیت په لار کې ستر خنډونه رامنځته کړي. د اکسفام د مؤسسې دغه چارواکی له دولت مخالفو ځواکونو نه هم غواړي د میرمنو حقونو او په ټولنه او سوله کې د هغوی د مشارکت احترام وکړي. لبلخوا اکسفام د افغان دولت نه هم غواړي په دولتي لوړ څوکیو کې د میرمنو ته 1.5% ونډه ورکړي او لږ تر لږه د کابینې 15 غړي د میرمنې وي. یا د مؤسسه وایي دا کار به د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د هغو ژمنو ترسره کول هم دي چې د خپلو کمپاینونو پر مهال یې له ملت سره کړي وي. په همدې حال کې د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو د برخې فعاله وږمه فروغ له نړیوالې ټولنې نه غواړي له افغانستان سره د خپلې مرستې په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د ساتنې د احترام په شرط برابر کړي.
بعد از این کمک های بین المللی زیاتر مشروط باشه به دو مشخصه بسیار بزرگ.
وروسته له دې باید نړیوالې مرستې په تیره بیا د امریکا مرستې چې د افغانستان ستر مرستندوی هیواد دی په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې او د ښځو د حقونو د احترام په شرط ترسره شي. دا کار به موږ د ښځو راتلونکي ته هیله من کړي. که افغان دولت نشي کولای د روغتیا او ښوونې روزنې په برخه کې د افغان میرمنو ستونزې حل کړي نو نړیوالې مرستې به هم ترلاسه نشي کړي.
پس کمک های بین المللی هم بر افغانستان نمیرسه.
میرمن وږمه وایي افغان حکومت د بن په کانفرنس کې خپلې کړې ژمنې ترسره نه کړې نو ځکه خو ناروې له دغه هیواد سره خپلې 50 میلیون ډالر مرستې ودرولې. وږمه وایي د نړیوالو دغه راز کړنو دوی هیله منې کړې چې نړیوال به افغان میرمنې هیرې نه کړي خو د خپل حکومت نه هم غواړي ښځو ته د سولې په خبرو کې په کابینه کې او په ټوله کې د هیواد په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د پراخ ګډون حق او امکانات برابر کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د لویدیځ افریقا هیواد بورکینا فاسو د موقت جمهور رئیس په نومولو سره د ډیموکراتیک حکومت په لور لومړی ګام اوچت کړ. یوې خاصې ډلې چې د سیاسي، نظامي، مذهبي، مدني او قبایلي مشرانو د نومبر په 12 نیټه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایکل کافاندو انتخاب کړ چې وروسته یې نه بیا د دغه مقام لپاره د وفاداری لوړه وکړه. له دې نه وروسته یې اساسي قانون جوړ کړ چې یو کلنه انتقالي دوره پکې شرحه شوې ده او انتقالي پارلمان جوړ کړل شو. انتقالي حکومت له ملي پوز نه قدرت ونیو چې د عمومي احتجاجونو نه وروسته یې د قدرت واګې په لاس کې نیولې وي. دغو احتجاجونو جمهور رئیس بلیاز کومپوري استعفا کولو ته مجبور کړ او تیره میاشت له هیواد نه ووته. ډګرمن اسحاق زیده خپل ځان د دولت رئیس اعلان کړ، مګر د نوو احتجاجونو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې ملکی حکومت ته قدرت خوشی کړي. امریکا په بورکینا فاسو کې د انتقالي حکومت لپاره منشور ته هرکلی وایو چې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، مذهبي او قومي مشرانو جوړ کړی دی. موږ د دغو ډلو او پاوز ترمنځ په خبرو کې پرمختګ غواړو، ځکه نو ښایي چې دغه ستونزه زر پای ته ورسیږي او ښایي په بورکینا فاسو کې د ډیموکراسۍ رواجول پیل شي. موږ په دې ضرورت باندې هم ټینګار کوو چې په بورکینا فاسو کې دې د اساسي قانون له مخې حکومت جوړ شي. مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او د اساسي قانون محکمه اوس د هیواد په انتقالي دوره باندې په بشپړ توګه کار کوي. نو موږ د بورکینا فاسو د وسلوالو قواوو، د نارینهوو او ښځو نه غواړو چې خپل لومړی ماموریت سرته ورسوي چې هغه د بورکینا فاسو د ځمکني تمامیت او د خپلو ادباوو ژغورل دي. په عین وخت کې موږ هیله لرو چې د انتقالي حکومت اساسي کار به دا وي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مؤثره تیاری ونیسي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials. او درنوندونکو، په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او رپورټونو تر سره تاسو خدمت کې حاضرېږو. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. د دری څنګه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. نیم ساعت به دوی هم ستاسو په خدمت کې وي.